آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریکي زینو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د وروستۍ غونډې په اړه راته ویلي دي نور پیغامونه هم شته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي په اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو لږ سره مرکه شوې د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه نعمت الله تاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم زبل ولایت مې مسیج پریښید زما یو نظر ده هغه ده چې دا ټول خلک امریکایان دي کروسان دي له مور سره هیڅ دوستي نه لري هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي چې تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کې پر طالبان باندې یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي ځکه دوی غواړي چې طالبان ته د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي هغه یو نوم چې نږدې کړی هم ده داسې څه نه څه له اوسه بیریږي او هغه په اعلانیه باندې په رسمیت نه پیژني دغه بېله خبره ده خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې یا د داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډۍ د پاکستان څخه د امریکا د پاره وفادار ده دغه په مقابل کې دغه سیاست افغانستان د پر ضد جوړ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ورور جوړی په خیر سپې ورځ په خیر جه خیر د نصیب سره دغه د شوز د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچی نړیوال زمج افغانستان په شوز کار نه لري د نور نړی د بشر وژنه مخنیوي جوکه نو د افغانستان شوز ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی دی موږ هغه حقوق ورکو نور بلابد حقوق موږ نور کو
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارټایډ خبره خونیش کېدلای ولې د افغانستان کې ګور خدي ډاکټرانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثلا په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي دا خو موضوع خو بیخي نشي کولای یو څه مشکل دی مکتب به یې دغه حل کیږي او دا خو به محکمه هم فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي دا یو داسې خبره ده چې کل د ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غږ خای خوی جوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي او ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکارا کی داسې کار و نه کی چې په هغه سره د هیواد رنگ بد سی او سپکاوی وسی اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی او پاتې د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دی داسې یو تصویر نه کښکاره چې د افغانستان رنګ په ښه سي بس الکان رخصي او دعوه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړېږي چې هغه د خپل واده سره وشړي. کچیر زموږ کور ته یو میلمه راشي او هغه یو غلط حرکت کوي، نو موږ د میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هېواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه ودې ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یاست.
سلام ازادي ریډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودنه پرې وضعه کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزاره چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون تو تھا جو چو خبر کول واڑم. زمنگ افغانستان کے زمنگ دس افغانان چھ یو بل سر جکم دے پسل لکم پلانو بن جکم دے دو نکئی او مثلا یو ورور دے او خپل کار او کسب کئی او دا پشیشا جکم دے و سر تلاوتون کئی او بد حالون کئی او بیا چکم دے بے بل رو رتاوی گی یا بچی پا چپڑ وحی یا بات پنزا ورد کئی دا غیستان پا مخاما کچی دا غیستان بر ترتاو شی پا دا غیستان مانے چرو را دا خطا خکارونه که آغا چکم دے اوی چیارا یا ما تا کالی دا سکڑے آغا سکڑا نو بے بر تیبل رو رو چکم دے را چی شیارا وی ما خو چکم دے اوچویلی وی دا کار بگن دکڑی نو دا سی کارونا جکم دے دی اغوانان شروع کری دی او یو بل سر جگڑی جنگو نکی او دا خکار ندے چھے ملماتی چکم دے بیر طبیع پا بیگونا ایسان بندی کئی آغا ایسان جکم شکرو ناو غگی کنا کنزاگانیو کی دا پا مخامخ بے دا پا مخامخ بر رو رو لگی یا مرگری دا ما شمارو تا کنزاگانیو کی پا سپڑو گئی چی دا سوی آغا بیر تراشی یا والاوی دا خوش جکم دے ما بسویلی نو دا غسی تلاوتون و شکرون و حقیقتی ویناز را چودونی کارون شروع دی پا افغانستان که نو کچه تا دا غسی تکرار دی افغانانو تاوشی نو دیر پا خوی چی سلاشی دا افغانان او پا دا غسی تعلق سر جکم دی دا خلق زلون ازاری و خلق پازابی بسر لکم تا پلانونو بانده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دوست آزادۂ کم چینل چھ دا نڑیوال چینل نرے داری گڑنا دیتا بچے ہر یو زندہ زندہ سر چھ دا مثال پتو کا چاغا انسانان دی هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندي او خپله ارزونه او خپله پوښتنه ورسره خپل نظر شریک کا. عین حال کېدی شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدی شي جواب مثبت وخیجي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم آزادی ریڈیو دوستان و سلام انہوں نے کہ لیے انہوں نے کہا جو جوڑا شاید جمیل تکانی رزما اولان نظر دادی کہ روسیا باید افغانستان دا مرزونو کم روابط چی دا مسایگان و سر دی آقا باید پا نظر کی بشان که ونی سی و دی رحمایا دا حسنی حکومت سخا وکری و آقا حمایا باید پا مالی لگشتون باندی وی دا تاوت خودی دا روسی زواکون سر چی ستاسو قلم راو تا دا افغانستان سخا کم مشکلی استون زنو راندی که مفتقو هیچ کار هم نکیدی پدی خطر چی پدی که لگشتونو تا ضرورت دی نظامی ترمینگونو تا ضرورت دی بولی پساتولو که دوارا خواهی باید هر ارکیز همکاری ولدی.
اوریدن که دا وستاس و پیغامون پا دیلا چه دا مسئول چارواکو تر غوگونو و رسیدلی بی او دا غوستونزو تا دا حل لاری چار ولدوی او کمی سپارختنی موچی وکری پر دا غوست پارختنو بانده غوک کگ دی. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده ولی د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی. په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تمدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلي دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل کم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي. په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس ستاسو دغه پوهاوی چې تاسو ویلي دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولي واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي سکه په هواي خ نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لاره یا د مساجدو لاره دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غو نول د کوم لاره چي دي؟
ما د په هواي په کوم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو خلک له هغه لاره خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي. نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي. نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای. ته چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه چې کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورو هم زیاتې شي، خلک د نورو هم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجدو بیا د دوی وړل څومره سختېږي ورته؟
کې د پولیو کور په کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې چې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه ده خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي. خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورکه شو ایزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روحان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسه د بيدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسه بیر نادر کده د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لالا د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوریی دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درک سوی دی، د پلار څخه خوابدې سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 0 9 1 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 6. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق اکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ. العمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اور دن کا ومکاران تو سلامون. از اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران تو سلامون چې پندې باخه کی کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامون. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالی د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 0 5. 0 0 5 8 4 0 6 1 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووهئ: 0 0 9 1 9 2 5 0. شمیره یې ور بیا وایم: 0 0 9 1 9 2 5 0. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالی سره د واتس اپ تور یک واسلی به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درک سوی یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا اوسه پرې نه درک سوی دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ او یا د ملګری زما یو ژغ او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته په کښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3
آزادی ملما السلام علیکم د آزادی ملما خبرونه ته خره غلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د آزادی ملما په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې وسیږي ملما دی سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسیږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو پر خبرې کوم له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا ما پر مخ وړي
شنورې صاحب زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوئ وختونه په څه تیروئ
والا ورور زه خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلاً کار ما نه کوم
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې نور مو کار سیستمونه یې ښه وو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې نو زموږ دغه انسټیټیوټ یو د سکوت حالات ته لاړه یعنې بس سکوت شو مصارف ډېر او دغه یې نشو پوره کولی مصارف یې نشو پوره کولی
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ وو زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پېژانده نوموتی ډاکټر وو کله کله به امریکا غږ آشنا راډیو سره به خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم روغتیایي علومو انسټیټیوټ وو چې دې کې پروتیز نرسینګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ دلته ما ډېر خلک وو غریب وو هلکان وو جینکۍ وې نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ خلک ما فری نیوه په نیمه تخفیف منی وو ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو ډېر ښه سیستم روان وو بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه ما درس نه ورکاو مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم څل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ یعنی ما ورته ورکولی نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ د چاري او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره وو. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب وو، خلک بې وزله وو. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، 50% په نیمه تخفیف، او هغه خلک چې به واقعیا غریب وو ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغونه به پوښتنه کړه، هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله 2 کاله او 3 کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2500 خوښه محصلین او دا زموږ انسټیټیوټ نه فارغ شوي. د سیس وسی نه لاره دومره داسې خلک دي، تاسو ته پته لګېږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و، او هغو سره به دا شوق وو چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي. شپېته کلو 15 کاله محصلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي؟ کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټکنالوژي شوه، پروتیس شو. دا 15 رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته د 15 رشتو راکړی.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې څنګه لرله، خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څنګه خلاصه کړي. همداسې مندره کې ما څنګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څنګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي. جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه د میاشتې 1000 روپۍ راځي. نو بیا هماغه وو چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پریښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ 1000 خوښه محصلین لرو فعلاً، او 2000 خوښه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست، په کوم هدف؟
او هغه هماغه صفات شو، زه دې خوا ترکیه خواته راغلیم.
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي. نو په دې امید راوتلي وو، نو ګوره چې څه کېږي.
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړئ؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم او خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل. استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي، هر شي ته ما ټایم ورکړی. ولې زما هغه کمې هیلې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت دغه نه لرمه.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي په خو چې کله داسې هیلی د دوی خاوري شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلی چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی، دا خاص ما چلاو د خپل جیب نه ما چلاو. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی، نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي، نو چې همکاري در سره ونه شي دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې، غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې ښاروال، تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي وو. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې زمونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ، که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف نومېده، د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشناره دي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې، نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو نغال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری و، هیڅ نه و، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ، نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږو که په دغه جرم باندې وژل شوی نو. کېدی شي نور خو کومه دشمنی نه لرله بل پلار مې داسې سړی نه و یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي او ډېر یو بل لکم سړی و هېڅ چا سره یې بده خبره هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه څه رقم پېښه شوه هغه کیسه راته وکړئ؟
ولا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله خپل هسپتال هم لرل نو زه به وروسته ورتلمه کله زه ناست وم اوس هم یادېږي یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته کاکا چا ویشت بس دې کې مې منډه کړه منډې 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 تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی یو ګینټه مزل ما همداسې کړی خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی او په همدې ورځ باندې م روژه و نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته مه وارخطا کېږئ خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته او ډاکټران کمزوري دي دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوې وه وخت یې ډېر وشو نو چې بیا یوه ګینټه وروسته موږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو موږ ډېر امیدونه وو یعنی ډېر زیات امیدونه م ورته لرله زموږ کوم امیدونه چې وو زموږ کوم دغه چې وو هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو امیدونه خو ډېر زیات وو خو هغه ټول لاهو شو نو بس څه امید لرو نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو کوم پلانونه چې موږ لرله او هغه مخکې روان کړو هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي هلته خوښ یم.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تېرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلاً یو څه خپله شخصي دغه لرم سرمایه لرم خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته نو داسې خوشي به نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی پنځه ماشومان لرم درې زامن دي دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه هغو افغانستان کې دي زه فعلاً ترکیه ته راغلی یم هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم نو بس خپل مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم مشر زوی مې دولس کلن دی پسې نه کلن دی او بیا ما لور ده اوو کلو پسې څلور کلو دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو او زما پوښتنه کوي نو تر دې دمه ښه دي مشکل نشته.
مطلب کله چې لوغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه ولا ډېر زیات خوابدي دي هره ورځ په زنګونه وي ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی څه خبرې دي چېرته یاست او بس څه وکړو دغه سې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله ستونزې راغلې بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي هم بچي راته یادېږي او هم تماس نیسي موږ سره حتماً ورځ کې دوه درې تېرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو ویزې بندې وي بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ خراړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو، یعنې ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي وو په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره، ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنې مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې. قاچاقبر باندې باید زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنې بېخي هلته یې کور دی په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته خښې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنې مطلب انکاره کې وو، زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وي، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انکاره کې وم، په انکاره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغه لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پېژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، او څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلو ډان دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور یې دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه، زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم، نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو. لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و، هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و، نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لرئ، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې به درس نه دی پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال بشي چې به درس دی، نو سی مطلب ته نه دی ځکه تا بعض ستونزې مشکلات شته دی کنه چې مکتب ته اوسه پورې نه دی.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، azadiradio.com ته ورشئ.
Go on.